تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات منو نکم سرور صاحب قدرمون اوریدون کو تست سلام رنده کم اتا بجیدی تر نه بجو دی ازاده راژیو لمرنه یا ساعت خبرونه تخرق لست. د دې خبرونه په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان ولسمشر وایي د جدید لومړی نیټې تر اوسه 160 تن افغانان په طبي پیښو کې مړه شوي دي. له خبری برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. په ازادۍ مجله کې به پر نورو مسایلو سربیره د ماشوم د ادبیاتو د کور د مجلې د نوې غڼې پر خپرېدو او د ماشوم د ادبیاتو پر اړوندو مسایلو بحث واوري.
بخچه د ماشومان د ادبیاتو رکور میاشتنی ارګان دی چې د څلورمه ګڼه د څلورمه ګڼه چاپ شوې ده. په څلور مخو کې چاپیږي، زیاتر ادبي مضامین پکې راځي. کیسه ده، ټوکې دي، شعرونه دي، معلومات هم دي پکې.
ازادي راډیو مجله او نور مطالب وروسته راځي. قدر منوریدونکو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. خبرونه سرلیکونه. د وروستیو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې لویې لارې پرانیستل شوې دي. د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د ملکي وګړو خوندیتوب یې اساسي هدف دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو مخکښ غړي ویلي د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینو ته په پام سره امریکا باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. بشپړ خبرونه. د وروستیو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې شوې لویې لارې بیا پرانیستل شوې دي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ځینې نورې لویې لارې چې لا هم بندې دي پرانیستل به شي. هم د سالنګونو لویه لاره خلاصه ده او هم د کابل کندهار لویه لاره. ډېره بندې شوې لارې د فوایدامې د کلیو د پراختیا او له پیښو سره د مبارزې د ادارې په ګډو هڅو بیرته پرانیستل شوې دي. ولسمشر اشرف غني تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د سکل د جدي له لومړۍ نیټې تر اوسه پورې 160 تنه هیوادوال په بېلابېلو سیمو کې په طبي پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د کلنی راپور په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب خپل اساسي هدف بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون اعلان وکړ چې په 2014 کال کې د افغانستان په جګړه کې 1500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې له تیرو کلونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ارګ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر د هیوادوالو د سر و مال اهمیت ته په پام سره تل په دې ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د په ټولو عملیاتو کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره له دقت څخه کار واخلي او که څوک بې غوري وکړي نو پوښتنه به ورڅخه وشي. ملګرو ملتونو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې په هغو سیمو کې له جګړې ډډه وکړي چې عام ولس پکې اوسېږي او له ښوونځیو، روغتونونو او جومانتونو څخه د پوځي یا جنګي هدفونو لپاره کار ونخلي. یو شمیر افغان سوداګرو په هند کې د قیمتي ډبرو د نندارتون په لړ کې له نړیوالو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د مرمرو، لاجوردو او سلیماني تیګو یو شمیر سوداګرو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی په مرسته د هند د تیګو په نندارتون کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د پرمختیايي ادارې رئیس هربرت سمیت وایي سکال افغان سوداګر د هند د تیګو په نندارتون کې یوازې د سوداګرو په توګه ګډون نه کوي، بلکې داسې صنعت معرفي کوي چې تر اوسه پورې ورته کار نه دی شوی. دغه نندارتون د هند د راجستان ایالت په مرکز جیپور کې د 16 هیوادونو د 15,000 سوداګرو په ګډون جوړ شوی. ټاکل شوی چې د امریکا د استیناف محکمه نن په دې اړه چې امریکا ته له او اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوري. په سان فرانسیسکو کې د استیناف محکمې د عدلی وزارت او د واشنگتن او مینیسوټا د ایالتونو له وکیلانو غوښتي دي چې نن په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 3 بجو په دې اړه چې د ولس مشر ټرمپ د اجرایي فرمان باطلولو ته دوام ورکړي که نه خپلې دفاعي چمتو کړي. د واشنگتن ایالت د مرکز سیاتل یوې محکمې د جمعې په ورځ د ولس مشر ټرمپ فرمان باطل اعلان کړ او د عراق، ایران او 50 نورو جګړه ځپلو هیوادونو وګړو ته امریکا ته د ننوتو اجازه ورکړه. له دې حکم سره د امریکا د 2 نورو ایالتونو د پخوانیو ډیپلوماتانو، د قانون د تنفیذ د ادارو، د چارواکو او د ټکنالوژۍ د مخکښو کمپنیو لخوا د ټرمپ له فرمان سره مخالفت پیل شو. ولسمشر ټرمپ استدلال کوي چې د فرمان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا ساتنه کوي، خو مخالفان وایي چې د مذهب پر بنسټ امریکا ته پر سفر بندیز له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړي مک تورنبری ویلي د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینو ته په پام سره متحد ایالات باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پنګونه وکړي. تورنبری چې د کانګرس د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر دی، دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ټرمپ ادارې تېره اونۍ د یو بالستیک توغندي د ازموینې له کبله پر ایران نوی بندیزونه ولګول. تهران وایي چې دا توغندی د دفاعي اهدافو لپاره ازمیلی. تورنبری پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ایران او شمالي کوریا ته اشاره وکړه او وی ویل د توغندیو د دفاعي سیستم اهمیت په زیاتېدو دی. د زیاته کړه چې امریکا د هوایي مدافع پرمختللې ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. نوموړي وویل نړیوال لوبغاړي داسې توغندي جوړوي چې مخنیوی ګران کیږي. تورنبری زیاته کړه کانګرس غواړي د امریکا د پوز پر بودیجې هغه محدودیتونه له منځه یوسي چې له پخواني ولسمشر براک اوباما سره خبرې پرې شوې دي. د اسرائیل صدراعظم بنجامین نتنیاهو له هغو هیوادونو چې د مسؤلیت منونکي وبلل غوښتي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاره خپله کړي او پر ایران بندیزونه ولګوي. نتنیاهو دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له صدراعظم تیریزا می سره په کتنه کې وکړه. د له میرمن می سره تر غونډې مخکې وویل ایران هڅه کوي چې اسرائیل محوه کړي، غواړي منځنی ختیځ فتح کړي، اروپا ګواښي، لویدیځ تهدیدوي، نړۍ ته خطر پېښوي او له یوې لمسونې وروسته بله پارونه کوي. وروسته له دې چې ایران د منځني واټن بالستیک توغندی وازمې د ډونالډ ټرمپ حکومت پر ایران نوي بندیزونه ولګول، نتنیاهو ویل چې د ایران د توغندوی ازموینې په وړاندې له برتانیا او امریکا سره یو ځای د ګډ ځواب غوښتونکی دی او دا درې هیوادونه باید د بې ساري یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره په ګډه کار وکړي. د یو سویډن میشتي ساینس پوه او څیړونکي میرمن وایي ایران د هغې خاوند د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی. ایرانی چارواکو احمد رضا جلالی په اپریل میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ونیو. رضا جلالی هغه مهال د ایټالیا د نووارا ښار د ختیځ پیډمونت پوهنتون د اضطراري پیښو په مرکز او د بروکسل په آزاد پوهنتون کې د څیړونکي او ساینس پوه په توګه کار کاوه. د جلالي میرمن ویدا مهرانیا د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې ایرانی چارواکو د دې پر خاوند تور پورې کړی چې د دولت له دښمنانو سره همکاري کوي. د دا تور بې بنسټه وبله او ویل چې جلالي یوازې په سیاسي چارو بوخت دی. شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو یو ضروري تصحیح چې همدا شیبه پیښه شوه په د ایران په خبر کې یو موضوع کې صحوه شوې ده، غدا چې د جلالی میرمن ویدا مهران نیا د ایران د حکومت تور به اساسه وبله او ویل چې جلالی یوازې په ساینسي چارو بوخت دی. ورزو د ازادۍ د رادیو مجلې 19 پروګرام ته چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپور ته پام وکړئ. ولسمشر اشرف غنی وایي د سږکال د جدې له لومړۍ نیټې تر اوسه 160 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. ولسمشر غنی په یوه ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه خپور شو همداراز ویلي چې تر ټولو زیات کسان په نورستان ولایت کې مړه شوي دي. ښاغلي غنی له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارو ته امر کړی چې له ټولو زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي ورشتونه د کرهنې لپاره ګټور بولي، خو په عین وخت کې وایي چې د واورو د شویدو، توپانونو او سیلونو له کبله په انساني مرژوبلو خواشینی دی. ولسمشر غنی د تیر شپې په ویډیوي وینا کې په تیر یو نیمه میاشت کې د طبیعي پیښو د قربانیانو د شمیر په اړه وویل.
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابتدای دل
د سشکل د جدی له لمړی د دلوی تر ولسمې پورې د واوري او ورشتونو له کبله یو سلو شل تنه هیوادوال مو شهیدان شوي او په سلګونو کورونه نړېدلي دي. تر ټولو زیات تلفات په نورستان، بدخشان او غزنی ولایتونو کې اوښتي دي.
په غزنی اتفاق افتاده
په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وایي یوازې په تیرو درو ورځو کې نږدې یو سلو شل تنه د درنو واورو او برف کوچونو په اثر مړه شوي دي. په نورستان کې تر 50 زیات کسان مړه شوي. په بدخشان او پروان کې هم 40 تنه له ژونده بې برخې شوي دي. په مجموع کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې پرله پسې واورو، توپان او د واورو ښویېدو تاوانونه او مرګ ژوبلې اړولې دي. اټکل کېږي چې له دې وروسته به زیاتې واورې ونه اوري، خو لا هم خطر شته چې که هوا ژر توده شي سیلونه به وبهیږي. ولسمشر غنی وای اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې د پسرلي پیښو ته هم تیار واوسي.
څو اونۍ وروسته چې د ژمي موسم ختمیږي، پسرلي کې د سیلابونو خطر باید له پامه ونه غورځوو. مربوطو ادارو ته هدایت ورکول کېږي چې له احتمالي پیښو سره د مقابلې لپاره تیاری ونیسي او لازمه آمادګي ولري. دغه راز خلک هم باید د احتمالي سیلابونو حوادثو خطر ته متوجه واوسي.
د سر و مال پر تاوانونو سربیره وروستیو ورشتونو د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې لارې هم بندي کړي دي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وایي د کابل، کندهار، سالنګ، کابل، جلال آباد، کابل، لوګر، ګردیز او خوست لارې به نن پرانیستل.
قدرمنو اوریدونکو، له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې د نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز مطبوعاتو ته یې کتنه کړې.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي د وسلوالو طالبانو او د ائتلاف ملاتړو حکومتي ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو له زیاتوالي سره ملکیانو ته مرګ ژوبله هم یو نوي حد ته چې مخکې یې ساری نه دی لیدل شوی رسېدلی. د هغه راپور له مخې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه د دوشنبې په ورځ خپور کړ، په 2016 کال کې د مخکېني 2015 کال په نسبت د ملکي تلفاتو اندازه په سلو کې درې زیاته وه. د ورځپاڼې په وینا له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسېدلی، پرله پسې دوه کاله د ملکي تلفاتو زیاتوالی د دې هېواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو ښکارندویي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي اماموتو وویل په افغانستان کې روانې جګړې د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې ټولنې سره پاشلې او ژوند یې له منځه وړی دی. د ولسي وګړو واقعي خوندیتوب ژمنو او مشخصو اقداماتو ته چې هغوی خوندي کړی شي اړتیا لري. ګارډین ورځپاڼې هم د ملکي تلفاتو موضوع څېړلې او تر ډېره د ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتوالي ته پام اړولی دی. ګارډین لیکي تیر کال ماشومانو ته مرګ ژوبله په سلو کې 43 زیاته شوې، 923 ماشومان وژل شوي او 2509 اتیا نور ټپیان شوي دي. ګنمیشتو یا خاري سیمو ته د جګړو غځېدل او له جګړو راپاتې ناچاودېدونکې وسیلې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي اساسي عوامل ښودل شوي دي. ګارډین وړاندې لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر زید راد ال حسین د جګړې په ښکېلو ټولو خواوو غږ وکړ چې نور دغه بېرحمه د جنګي جرمونو سرغړونې ودروي او یو ځل بیا د په هغو زیانونو غور وکړي چې دوی یې د دغې بې معنا او نه پای ته رسېدونکې جګړې اور ته په لمن وهلو سره خپلو میندو، پلرونو، ماشومانو او راتلونکي نسل ته رسوي. لدې مخکې هم په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو په کراتو غوښتل شوي چې د ملکي خلکو په تېره بیا د ماشومانو او ښځو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي، خو لیدل کېږي چې دغو غوښتنو تر اوسه مؤثره نتیجه نه ده لرلې. د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو دغه نوي راپور په عکس العمل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوازې ویناوې نه بلکې عملي اقدامات وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اورئ چې د ملي تلویزیون د آرشیف څومره پخوانی ثبت شوي مواد ډیجیټل شوي دي.
تلویزیون پارشیف کې تقریبا ټول مواد 4015 ساعته مواد دي.
اجمل تورمان د بخچې د مطالبه په اړه راته کیږي. د ویخ لیکوال ادبی ټولنې شاعرانه بانډار
تک سپینا بیا بز چیری ته چیری و درې یو تصویر در سره اخلم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. در څه وروسته راځي لومبای همایون هیواد د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات وایي د ځوانانو ملي ستراتیژي تر یو نیم کال کار وروسته بشپړه شوه. د دغې ستراتیژۍ د جوړولو په برخه کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ځوانانو او د اړوندو مرکزونو نظر غوښتل شوی دی. په دې ستراتیژۍ کې د روغتیا، ښوونې او روزنې، کارموندنې، ورزش او د دولت په تصمیمونو کې د ځوانانو د ونډې 15 برخې شاملې دي. په ځینو برخو کې د ستراتیژۍ د تطبیق عملي کار پیل شوی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د وګړو صندوق خلیزلی کوي چې د دغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره بودیجه برابره کړي. د لغمان ولایت مرستیال شهزاده مظلومیار د دغه ولایت د ژورنالیستانو او رسنیو د امنیت د خوندیتوب کمیټې سره په کاري غونډه کې وویل د رسنیو له همکارۍ پرته د ولایت د کړنو او لاسته راوړنو سم انعکاس ممکن نه دی. هغه زیاته کړه د لغمان ولایتي اداره به په خپل ټول توان سره د بیان ازادي، مدني ارزښتونو او د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره له شته امکاناتو څخه کار اخلي. مظلوم یارو ویل رسنۍ اوس په نړۍ کې د څلورم ځواک په توګه پیژندل کیږي او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځواک څخه باید د عامه ذهنیتونو په جوړولو کې په سمه بڼه کار واخیستل شي.
د سلواقې د میاشتې په 12مه په کوټه کې د کلتور او ګرځندوی وزارت لخوا د پښتو په شمول د څلورو ژبو لیکوالو او شاعرانو ته د دوی د آثارو تر غوراوي وروسته جایزې ورکړل شوې. د پښتو په برخه کې عبدالکریم بریالی، پوهان سیال کاکړ، ډاکټر لیاقت تابان، صفیه پانیزی، عبدالکریم عامر، فدا محمد لیوال او نعیم آزاد دا جایزې خپلې کړې. دغه جایزې په کومو برخو کې ورکول کیږي؟ لیکوال او شاعران په څه نظر ورته ګوري؟ زموږ همکار بارکوال میخیل چې پر خپله دویمه شعري ټولګه تغییلی باندې جایزه هم اخیستې په دې اړه رپورټ راستولی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د بلوچستان د کلتور او ګرځندوی وزارت په دې ایالت کې چاپېدونکو ادبي اثارو ته هر کال جایزې ورکوي. خو دا جایزې له ډېرو کلونو ځنډېدلې وې او د جنوري پر 1 د 2011 او 12 میلادي کلونو پښتو، اردو، فارسي، براهوي او بلوچي ادبي اثارو ته د علامه اقبال په نوم جایزې ورکړل سوې. دغه جایزه په خوا لږ به خوسږ لومړۍ جایزه اخیستونکي کتاب ته 90,000 کلدارې، دویم ته 15,000 کلدارې او دریم ته 60,000 کلدارې نقد انعام ورکړل سو. لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان پر خپلو دوو اثارو د شیدا او حنان پر تلیز جاج او سفرنامه د تاشقند د قند څکه باندې جایزې ترلاسه کړې. ښاغلی تابان وایي لیکوال چې پر کتاب کومه ذهني انرژي مصرفوي او خواري ورسره کاږي دغه جایزه د دوی لپاره ډېره لږ ده. خو وایي دا هم غنیمت دی چې حکومت په اوړو کې د مالګې برابر د مورنیو ژبو ادبیاتو ته هم توجه کوي.
اصل کې لیکوال چې خپل کتابونه چاپوي په ډېر بد حال کې چاپوي. داسې ډېر لیکوال شته چې کتابونه لدی او د چاپ دغه نسی زمينه نسی برابر ولای. نو لازمی نه ده چې کم کتاب ولیکل سي هغه دی واډ واخی. دا واډ چې دی د صرف د لیکوال یو څه وسلاب ځای کولای سي. مالی تور دی دومره نه چې دغه کیږي. یو تحقیقي کتاب چې تلې کې باغه به خي خالي د چاپ خرچه ته مګور کمپوزینګ ته مګور هغه چې دغه د پاره کم کتاب نه کی کم منډ ترند کوي دغه د پاره چې د 100,000 روپۍ دی دغه کتاب مقابله نسی کولای. ها البته د لیکوال ډیر وسلاب ځای په دې کیږي چې د آینده د پاره هم د کتابونه تخلیق.
لیکوال او مؤلف فدا محمد لیوال ته هم د هغه پر فولکلوري تالیف پښتو متلونه باندې جایزه ورکړل سوه چې 10,000 متلونه یې پکې راټول کړي دي. ښاغلی لیوال وایي د حکومت لخوا د مورنیو ژبو کتابونو ته د جایزو ورکول د دې سبب کیږي چې لیکوال په خپلو مورنیو ژبو ادبي آثار ولیکي.
دا یو ډېر پر ځای قدم دی چې اخیستل شوی دی. که څه هم ځنډېدلی دي خو بیا هم هغه چې کوم خلک مستحق وي یا کوم خلکو ته چې حق درلودی چې هغو خلکو کتابونه جمع کړي هغو ته دا ورسېدل. دا یو ډول هغه خلک چې دغه کار ته زړه نه ښه کوي یا په اصطلاح د مورنۍ ژبو کې اکثره خلک کتابونه نه لیکي ځکه هغه داسې یو په ثانوي حیثیت باندې ورته ګوري. خو کله چې دغه ایوارډون ورکول کېږي یا د هغو هغه حوصله افزایي یا تشویق کېږي نو هر څوک دې ته زړه ښه کوي چې باید په خپله مورنۍ ژبه کې کتاب ولیکي ترڅو همیا نوم سي او همیا ورسره په څنګ کې هغه مالي مرسته هم سوي.
که څه هم د حکومت لخوا ادبي اثارو ته جایزې د دغو اثارو تر ارزونې وروسته ټاکل کیږي چې هر لیکوال او شاعر خپل 15 کتابونه جمع کوي او هغه د ارزونې لپاره بېلابېلو لیکوالو ته ورکول کیږي او د معیار له پلوه غوره کتابونه پکې جایزې ته ټاکل کیږي. خو لیکوال او څېړونکی ډاکټر نصیب الله سیماب وایي په دغو جایزو کې تر معیار شخصي ملګرتیا، خپلوۍ او عمر ته زیات ارزښت ورکول کیږي.
موږ تر اوسه پورې لا هغه ځای ته رسېدلي نه یو چې په معیار باندې فیصله وکړو. په کار دا دی چې دا تاسې خلکو ته ورکول شي چې هغه وګوري چې یاره دغه کتاب واقعي د دې جوګه دی چې دغه ته زه واډ ورکړم، بیا به تا ته معیار راپورته کیږي. که چیرې د مقدار په حواله یا د عمر په حواله یې واډو نه تقسیمېدل شروع شي، نو هغه د معیار چې کومه خبره ده هغه بیا شاته غورځي. بس خلک بیا دا کوشش کوي چې بس زه به یو کتاب چاپ کړم، بیا به شناخت پسې وچلوم، سفارش به پسې وچلوم، دا واډ به واخلم، نو دلته بیا معیار ته نقصان رسیږي.
دغه جایزې په درو برخو، شاعري، داستان او د څېړنې په برخه کې ورکول کیږي. خو د علم او ادب نورې څانګې، خصوصا ژباړه، ځینې بې برخې ده. لیکوال پروفیسر خلیل باور وایي د څېړنې غوندې ژباړه هم ډېر ګران کار دی او د ژبو د ودې لپاره ژباړې ته ډېره اړتیا ده. حکومت باید د ژباړونکو د هڅونې لپاره د ژباړې کتابونو ته هم جایزې ورکړي.
زما په خیال تحقیق چې څومره ګران کار دی، ژباړه هم تر هغه کم ګرانه نه ده. مثلا که ته د تحقیق څخه ژباړه کوې، نو هغه له تا څخه د عمر خواري غواړي، څومره چې محقق تحقیق کوي. او دغه کم که څه تخلیقي داسې فنپاري چې هغه ته په تخلیقي ژبه کې را ژباړي، نو دغه هم خواري که هغه ته تخلیقکار نه وي او تخلیقي صلاحیتونه نه لري، هغه یې نشي ژباړلی، نو هغه هم پخپله یو تخلیق دی. نو پکار دا ده چې ژباړې هم په هغه کې شامل کړی شي.
له 2013 تر 2014 میلادي کلونو پورې چاپ شویو ادبي اثارو ته لا کالنۍ جایزې نه دي ورکړل شوې. خو د کلتور ایالتي وزیر مجیب الرحمن محمد حسنی ژمنه وکړه چې نه یوازې به دغو اثارو ته ډېر ژر جایزې ورکړي، بلکې د پښتو، براهوي او بلوڅي ژبو د ودې لپاره به له ادیبانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
باغچه اخبار څلورمه کڼه له چاپه راووته. باغچه د ماشوم د ادبیاتو د کور میاشتنی ارګان دی. د کور مشر اجمل تورمان وایي چې باغچه وړیا ویشي او هڅه به وکړي چې عمر وکړي او خزان نشي. له ښاغلي تورمان سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. تورمان صاحب، ستړی مسې د باغچې له اولې تر څلورمې ګڼې ټولې دې مبارکي.
مننه همان صاحب.
په کار خدا وه چې دغه اولې ګڼې په خپرېدو سره دې خبر کړی وای. یو څه د دې باغچې په حیسه کې راته ووایاستئ چې په باغچه کې کوم مطالب خپرېږي.
باغچه د ماشومانو د ادبیاتو د کور میاشتنی ارګان دی چې د څلورمه ګڼه ده. څلورمه ګڼه چاپ شوې ده، په څلور مخو کې چاپیږي، په رنګه ډول، په خوی کاغذ کې. دا چې د ماشوم د ادبیاتو کور دی، نو زیاتر ادبي مضامین پکې راځي. کیسه ده، ټوکې دي، شعرونه دي، معلومات هم دي پکې. داستان د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو پیژندګلوي هم کله کله ده چې دوی ته پیژنو چې کوم لیکوالو دوی ته کار کړی دی. دغه موضوعات په باغچه کې راځي.
او تورمان صاحب، تاسو د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او دوی ته د نشراتو په برخه کې تجربه لري، په خو هم په دې برخه کې کار کړی. ستاسو په خیال اخبار لکه دا اوس چې ستاسو ده، داسې یو شی به ښیي ماشومانو ته که به مجلې ښیي؟
زه فکر کوم هغه تجربه چې زه لرم په دې برخه کې اخبار ځکه ښه دی چې یو خو مونږ په مجلې کې تر اوسه پرې چې په افغانستان چاپ شوي دي، د دې دغه مصرف او لګښت یې زخته ډېر راغلی دی. دې لپاره ځلو 15 ګڼې چاپ شوي دي، نورې بیا نه دي چاپ شوي د مالي ستونزو له امله. دغه څلور مخه اخبار چې مونږ میاشت چاپو، یو خو په وخت سره ماشومانو ته رسیږي، بل دا چې دې ته په پام سره چې لیکوال هم کم دي، مونږ میاشتنۍ چې لرو څلور مخ کې دې ته لازم کافي مطالب پیدا کولای شو چې دا چاپ کو. او دریم دا د قیمت په موضوع یم ده. مثلا که څه هم دغه د باغچې دغه چې ده د څلور ګړې مونږه رایگان ویشلې دي، د قیمت موضوع په مجلو کې دا ده چې مثلا یو مجله شل 25 افغانۍ یا دیرش څلوېښت 500 پرې تمامېږي. که په رنګه ډول چاپ شي خو 500 ډالر اتمن تمامېږي. بیا دغه 500 خو ماشومان خو بیخي د دې لپاره دغه نه لري، وس نه لري چې پرې 500 روپۍ دا مجله واخلي. او لویان هم د کورنۍ غړي هم هغه ناسم اقتصادي وضعیت لپاره چې لبد مرغ په افغانستان کې خلک لري هغه ځړن نه کوي چې د 50 روپۍ وي دی باندې 15 ډوډۍ کې چې بوست د ماشوم د پاره په دغه خلم مجله خلم ولې ک 15 روپۍ 40 روپۍ باندې یو شی تمام شي هغه پلارم مور ورته ډوډۍ کوي چې ماشوم ته واخلي خپل ماشوم سره هغه د جیب خرچ د ورځې 10 روپۍ 15 روپۍ چې ورکی هغه مثلا کډیش میش کې ورځ دې ته ځانګړي کې هغه اخبار واخلي
دغه ګټه خو استره خو اخبارونه معمولا ساتل کیږي نه زما تجربه خو دا ده چې کلا مجله را سره مجله او کتاب د لوړ حالت یو ځای کېدنه ما اخبارونه معمولا نه ساتل کی په هر حال یو بل چې ته تورمان صاحب زما توجه سو البته د از موږ د ماشومان لپاره سې دي کوم مجله چې چاپی ما دا شی نه دی پکې لیدلې چې چاپ سوی دی د عملی زده کړو لپاره فرضاً دا امکانات هم ستې ک د نقاشي په برخه کې عملا ځینې مسائل تدریس لاندې لارینه البته ډیر عادي معمولی شیان لکه کارتونونه نه دي شروع سي د سي مجلې هم ستې په خار کې خارجي مجلې دي چې دغه په مرسته تاسو کولای شئ چې دا سي وسلسله هم شروع کړئ په دې اړه نظر څه ده
ومنصب د نقاشي په اړه چې تاسو ویل دا برخه کومه ده په اخبار کې موږ ورته پراتلم کې غواړو چې پام وکړو ځینې رسمونه د نقاشي وي چې ماشومان خپل پکې عملا برخه واخلي هغه رنګه کې هغه جوړي کې دغه شان یو بل شی چې کمښت دی په دغه دقیق کې میاشتنۍ کې هغه د ځینې ذهني برخه چې مثلا ځینې ماماګانې دوی لایي کنه په ځینې مجلو دي کې ورته ځای ورکړ شوی دی دغه برخه هم کمزورې ده په دې برخه کې دې برخه ته هم غواړو پراتلم کې
زما یعنی تنا دغه برخه منظور نه ده چې صرف قشیده نور مول ډیر عملی کارونه کولای شو چې ورته وی خو فرضاً د دې ژمی تر موسمه پورې را پیاڅ دغه واورین سړی چې جوړی د تو ډیر مختلف شکلونه په دنیا کې ستدي عکسونه موږ وینو یعنی کدی چې له موسم سره مطابق یو شی ورته وروخیو همداسې ځینې عملی نور کارونه فرضاً پسرلای را روان ده په دې سکه د نیالګي د خودلو یعنی مخکې تر مخکې چورته پیژبینه وسو ماشومان باید واڅو عملی کارونه ته
دقیقا ومن سب تاسو ته موضوع دی واورینو سره چې یاد کړه تاسو نه دغه ژمه او تیر ژمه د دې تیر ژمې پلان دی موږ د اشیانی سره دا طرح شوې دی بيخي چې لګواور اوري چې د ماشومان د واورینو سره یو یو دغه سیالي جوړ کړه ولې لبد مرغ دا دوه واوره په دې انداز نه ده چې یو سړی د جوړ کیسه کلم دی چې واوره په اوري سه بغه دغه شي او دا موضوع خدای دې پسلې لپاره چې تاسو کوم ایډیا ورکړه ان شاء الله چې په دیوان دی مشوم د ادبیات کور پام کی
څومره کسان بوختي د باغچې په چاپاولو د مطالبه پر راټولول
بل باغچې اروپي کار دی موږ د مدیریت چارې دو وطنو خويند ته چې د ادبیاتو په پانځي فارغین دي نیوی نه څکل فارغ شوی دي ماشوم د ادبیات برخې عملی تجربه لري اغلی شمل نیازی مدیریت کوي او اغلی نگینات منځوي مرسیالي کوي دغه شاند ماشوم د ادبیاتو د کور ټول ګروپ په دې برخه کې بوخت دي چې څنګه وکول شي خه مطالب برابر کړي دغه شان مونږ غیر دین چې پخچې ته مطالب برابر وو نور مچلو د پاره هم کوشش کوو چې مطالب برابر کوم مثلا د کندهار نه وریدون کې کوبه کو نمړی غنه چاپ شو د ماشوم د ادبیات رکور همکاري دوی سره د مطالب د لیګلو په برخه کې وا شاند درې چې په نوم باندې په کابل کې اوله مجله د ماشومان لپاره چاپ شوې ده درې چې لپاره هم ماشوم د ادبیات رکور هغه همکاري شته دوی ورته مطالب لیکلي او پراتون کې هم ولیکي زمنن په دې ورسې کې د افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ د موسسې لخوا یو شمېر کتابونه چاپ شوې دي چې په دې ډېر کتابونه د ماشومان د ادبیات رکور غړي دي چې چاپ شوې زه فکر کوم چې موږ په دغه یته یو کال کې کوم ځوانان چې ماشوم د ادبیات برخه کې ټولنه تورن کړي هم اسریت زخت ډیر غوړو په ځوان نسل باندې کار وکړو پراتلون کې هم چې دغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو برخه کې چې کوم خلاو کم تشه ده دا ډکه کو نو د شتر کوم په دې باندې کامیابی ګو تر کوم به بریالي د وخت ثابت کی ولی موږ خپل هڅه ان شاء الله ادامه ورکړو
او تورمن سره اکثره وخت مالی ستونزې لوجنه مجلې او اخبارونه د یو موده کار وکړي بیا چې هغه بودیجه نه برته وتړل شي څه فکر کوي چې باغچه به څومره عمر وکړي
بله همدې لپاره چې تجربه ثابته کړې ورته په خاطر دی د د کوبک پونم باندې هم ما مجله درلودله په کابل نه چاپی دا چې په امتیاز د کندهار رونو تم ورکه خو چاپی ورته نور مجلو د پاره هم ما کار کړي دا د باغچه چې څلور وخت کې مونږ چاپو په اخباری شکل باندې خو په خوې په رنګه کاغذ باندې دی لګخ کم دی مثلا په زرو غنو څلور زر افغانۍ لګخ راځي یعنی کبل څوګرانه کی مونږه ماشوم د ادبیات کور غړي چې هغه 200-300 روپیا 500 روپیا واچو څلور کسه مونږه کولای شو چې دې مصرف پوره کو ډاډ ورکوم خپل مینوال ته چې ان شاء الله باغچه به نه بندیږي او هغه دوستان چې کوغړي چې باغچه سره مرسته وکي او دا مورته هم چې راځي مهرباني وکړي دونه مصرف نشته په دغه پرفنګي خدمت او کار کې سهم شي مونږ سره
کورمدان
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ګوتمه یو د غمه یو پاړه به مخای ځینی باورونه اورېدلې وي د فیروزی غمی پاړه یو باور دا دی چې کچا دا غمه په ګوتمه کې لګولې وي نو په هر چاره کې به پیروز او بریالی وي همداسې د حقیق یا قوت او ځینو نورو غمیو په باره کې هم باورونه موجود دي حکوم غمای چې تاسو به اوس نقل واوري له دې غمیو سره متفاوت دی وغمه جبارخیل وایي چې غمی د جانور خوله له خاورو پورته کړه نور زه هم نه یم خبر غوږ به شو وغمې ته
پریوته کوټګر او بی وسله جانور ونوو یو وخت په یو خار کې یو بډا اوسې د چي جانور نومیده د خدای په دنیا کې لې کی وی چرګې پراته چې په ډیران بکرته د لبل هیڅ نه لرل جانور یو ورځ لوګي ډیر پتان کړ او د چر د پلورلو لپاره بازار ته روان شو بازار ته لاندې ورسېدل چې چرګ ورنا دوه ولاربیانو په یو غران وغوښت په هغه وخت کې غران ډیر پیسې وي او جانور دې سودا ته سمدستي تیار شو دوی چې ډیر ذلیل جادوګرانو جانور ته وویل چې په هغه بل کوڅه کې کور دی پیسې به خوري ورکړي جادوګر چې تر دې مخکې روان وو او ګمان یې کاوه چې دوی به خبرې نه اوري یو بل ته یې سرونه ورنږدې کړل دای وو وویل د چرګ په گیټه کې پروت غمې به سمدستي راباسو په ګوتای کې به یې کېږدو چې هر ارزو مو پوره شي هغه بل ورته وویل عجب شی په لاس راغلی دی لکه خوب چې وینم لومړی جادوګر زیاته کړه کما قلان دی په سړی توپ پسې ګرځي زاو ته به سروات غواړو بیا به وګوري چې خلک دې څنګه قدر کوي او څومره په درانه سترګه درته ګوري دویم جادوګر وویل راز چرګور نه هم دا وس واخلو تر کوره خو لاړشته جانور چې هغه د چا خبره ګیره پر ژوند کې نو سپینه کړي او په ژوند کې یې ډېری سړی تاو دی لیدلې وي سمدستي د تیښتې اراده وکړه دو پخی خپلی وی دوی پردی کړی د سترګو پر اپ کې را جادوګر وو تختی د کور ته ولاړ په کور کې چرګ حلال کړ او د غبه گیډه کې پرختیا یو غمې ولید غمې را وېست زیړ یو په ګوتای کې خود او د امتحان لپاره یې وویل ای غمې ک پرختیا کمال در کی وی هم دا اوس می اتلس کلم زلمې کړه بوډا جانور لا خپل خبره نه و تمامه کړی چې وینې پرګونو کې پټو پون شو پاسابو کې قوت راغی په پخو او لاسونو کې نوې زور ولید پوستکی یې تاند شو په نظر کې رڼایي پیدا شو سپین ویښته یې تور واوختل کارشو پخلو یې لغا خونو ډک شو او د ګیرې زیګ ویښته یې پاسته احساس کړل لنډه دا چې جانور یو کلی اتلس کلن ځلمی شو جانور لخپلې ګوتې سره ځنګل ته ولاړ او هورې یې وویل یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا له لور سره واده غواړم زانی سمدستی په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش او نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یو ښکلا یو په دوه کړې وه جانور لاندې وکتل ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی دیوالونو ته یې وکتل ښکلیو انځورونو یې سترګې ونڅولې نوکران یې هر لوري ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې بې حسابه آسونه او بګیو ته حیرت واخیست د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی حیرانې په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایق ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې څو کلنه موده کې وزګاران نه و ناست. دوی د جانور د غمې پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د به یې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي، نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي یې نه پیژندله ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامندو خوشامندو یې ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نانځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدو په پلمه ګوتۍ واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکې بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکې سترګې راهسکې کړې د نانځکې راوړونکي یې ونه لیدل. ځمکه چاودېدلې وه او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و. جادوګر زنګله ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه دې ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا تر څنګ ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول. په تندي یې ګونځې پیدا شوې، وریځې یې ببرې شوې، لیمې یې ولوېدې، مخ یې ګونځې وکړې، خوله یې کډ شو پشوه، ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې یې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید کرکه یې ورنه وشوه. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتۍ یې ورځنې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتۍ ټاګانو وړې ده نو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې یې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. ډېر مزلونه یې وکړل. د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لاټ په لاټ کړ. آخر ژورې سوډي ته ورسېد. دلته موږکان اوسېدل. پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د زیرې او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه او په آخر کې یې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوي موندلې او سزا یې نوي ورکړې قرار به کېننی. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پایکیر او موږک سکیب چک چې په یوه خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جانور ته وویل، انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه کې ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې خانه ښه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلي بوډا قیمتي غمه یې راتښتولی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل، ښاغلی موږک پیکیر او ښاغلی موږک سکیب چک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتۍ ورنه واخیسته قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیګیر او موږک سکیب چک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کار موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږد مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې انډیواله، د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتې له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړ، موږک پیګیر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دا یوه جادوګر په همغه ګوتې غاښ ولګاو چې ګوتې پکې وه. د جادوګر چې ګوتې سوای کړی و او ګرېدلې وه، ګوتې له لاسه وویسته، په میز باندې یې کېښوده، ګوته یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیب چک ګوته یې په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ و ځانونه ورسول. جانور چې په ګوته یې سترګې ولګېدې، له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو دې خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې یې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل، چې په ژوره سوړه کې یې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیګیر او سکیب چک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړیو او په تیره بیا له پیګیر او سکیب چک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنیادم په تړکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جهنور خسری پاچا او لوری بریتینا پاتی طول عمر خوشحاله و اوسیدل.
د افغانستان ملي تلویزیون په آرشیف کې شاوخوا 14500 ساعته ثبت شوي مواد شته چې تر راتلونکي یو کال پورې به له زاړه انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړول شي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د نشراتو له رئیس ښاغلي عبدالغني مدقق سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف هغه کوم مواد چې مخکې په انالوګ سیستم کې وو، موږ پروسه د خپل د وسایلو د خریداري تقریبا واتمی است مخکې پایل کړی و تر هغه پروسه ختمه سوله. اوس د ډیجیټلایز لپاره موږ یو غټ حال جوړ کړی ده، په دې کې لاس کمپیوټر او لاس خپل ډیجیټل بوش او د ډیجیټل بطاقم مو د لپاره کوم مواد موږ لرو، د لپاره وسایل آماده کړی دي. موږ لاس تن همکاران به په دې برخه کې ان شاء الله کار شروع کړی هم ده.
مرخص په مجموع کې د کوم زاړه مواد چې وو په زاړه سیستم کې په آرشیف کې، دا په مجموع کې څو ساته مواد؟
زموږ د تلویزیون په آرشیف کې تقریبا ټول مواد 14500 ساته مواد دي. په دې کې خبری برخه، سریالونه، فلمونه، ادبی پروګرامونه، دغه راز سندرې، د موسیقي برخه ډیره قوي برخه د موسیقي برخه ده. تر اوسه پورې 3650 ساعت مواد موږ په دی وی سی پرو کې صدا ډیجیټل کستو ته تبدیل شوی دی، یعنی راستن سرور ته نه ایتللی او کمپیوټر ته نه ایتللی، آماده شوی دی. صدا پروسه د اوس موږ نوې شروع کړی ده په دې تبدیلیږي. سی بری کستو کې یو د بوش سیستم ده چې هغه په نړۍ کې به اوس لمانځه تللی ده. وسایل لرو، پرزید وسایل اکثر زړې شوی لکه ایډونه او داسې نور پرزاجات دې لپاره په امریکا کې په یو کمپنۍ سره قرارداد وکړ. پرزاجات په دغه لاس ورځ کې را رسیدي، کوم وسایل چې کار نه کوي نور وسایل کار کوي. سپدې کې هغه ویډیو یو انچ کسیتونه دی دو انچه کسیتونه دی پس وی سی آر کې نو باقی د قابل د ترانسفر لپاره سه زموږه پروسه تقریبا دوه درې مرحله لري. یو به دا انالوګ مواد راځي د ډیجیټل کستو باندې اوړي، له ډیجیټل کستونه به راځي بیرته د دی وی سی پرونه بیرته په کمپیوټر کې به ثبت کیږي. کمپیوټرونه هارد ډیسکونه لري، بیا بل نور هارد ډیسکونه په سرور کې دي چې دا مواد باید سرور ته لاړ شي. په مجموع کې 4500 ساعته ټول مواد دي، 12295 ساعته مواد تبدیلیدل ته د کستو ضرورت لري او 3650 به اوس عملا کار شروع کیږي.
دغه یو کسټه چې په پخوانی سیستم کې ده تاسو چې ډیجیټل تر اړوي د څو ساعته کار غواړي؟
معمولا په دې کې یو خو هغه د بیتاکم کسټونه دی، د لپاره موږ یو سفر درلوده زو رئیس به عمومي را تلویزیون سره نور همکارانو برلین ته تللی وو. هلته باز ډیر نوی شیان ولیدل. مثلا دلته زموږ همکاران دی په یو کاسټ باندې د څه وخت سوي د څه دوه ورځې تنا دي دي کاسټو په فارورډ او ریوایند کولو باندې تیرېدل. به دې لپاره ما بعضی مخصوص مواد الکول او بعضی نور مواد دي چې ته باید ذره ذره ما دقیق باندې مخصوص پښتو سره کار کوي. زموږ تخنیکی همکاران یو کاسټ یو ورځ دوه ورځې په بار کې نیسي. اکوم مواد سه کاسټونه سره یو بل سره سره کېږي دي، خو ټول کاسټونه یو ری فارورډ او ریوایند کول ضرورت لري. هر ځلې دوه د ریزل استرغو هغه کستونه ځان نورمال کی د کاپی کولو لپاره. اکثر کستونه نیمه ورځ واخ غواړي، اکثر کستونه په 2 ساعتو کې مثال پاکې دوه ضرورت لري. اکثر یو کسه 2 ورځې وخت لري ضرورت لري چې دا کسه باید پاک شي. دې لپاره موږ په دغه سفر کې ولې د نوې مسولې د یو لابراتوار او سه په لابراتوار کې هغه وسایل هم پاینده کې په نظر کې لري چې موږ واخلو. په دې کې اکثر کستونه مواد رنگونه لک تغییر کوي، رنگ بیرته نورمال حالت راولی. نایس یا پرش یا د کستوسی لري په کې اکثر مواد باید هغه بیرته قانی حالت راسي. اکثر کستونه طبعا څلوېخ کلو مخ کې مواد په دې کې تغیرات کراغلی بیرته قانی حالت راځي. بل قسم مخصوص مواد سالته موږ وغه کېدلو، مثال بوش کستونه دي، موږ ډیر غټ غټ کستونه دي، دې لپاره قسم مخصوص مایکروویف یا داشونه دي. په داشو کې د څلیر ساتول لپاره په شپیتو درجو کې د کستونه کې خدل کیږي. په شپیتو درجو کې کست کې خدل چلی دي ساته بل تمغه حرارت اخلي، ورسته له حرارت اسراخ له دغه کوم ګرد خاور سری کېدل د شانسي دي د ټول نورمال حالت ته راځي. بیرته به په کست بوش کې ولېږي زه نورمال حالت ځان برابرین.
په تیرو کلونو کې د سیبونګو سایو په مطبوعاتو کې د خلکو ترمنځ آرشیف ته ځان اوخته دا او یو برخه یې ځای سوي دا تاسو په دې ارتباط هم یو څه راته وایسته. او بل دا چې په اوسنی وخت کې یو شی چې ډیر مهم ده خوندیتوب ده موادو ده
آرشیف. خو فضل د خدای ده یو پیام سي ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکوم چې د افغانستان د ملي تلویزیون آرشیف فضل د خدای ده په کلی توګه مسونه ده. د آرشیف کو مواد نه دي خراب شوی. یو خوالی ده اوس په افغانستان کې دغه هوا ډیر رطوبت نه لري، نو په دغه ایسه کې د افغانستان آرشیف اگر په کلونو کې چې دلته برېښنا نه و، داخلي جنگونه و یا نور مشکلاتو، دلته یو تهویه د خپل د برق یو سم نورمال هوا سی باید وای، دلته هغه ایر کنډیشنونه سی باید هغه وای په 1320 درجو پورې آرشیف لپاره ضرورت ده. دا ساتل سی وای دا ونه ولیکن بیا هم لنی کمرغه سی مواد ډیر ښه ساتل سوي دي، مواد نه دي خراب سوي. په اکثر کستو کې کلاس 40% څه تغیرات راغلي د دې بیرته د جوړولو لپاره هم کوم مشکل نسته. اوس وسایل ساس ټول پخوانی حالت راولي.
د خوندیتوب لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟ څه به کوي
خوندیتوب لپاره؟ وسنی نوې ټکنالوژي کې دغه مواد پروسه فقط تشریح کوم چې موږ له انالوګ نه ډیجیټل د کستو لپاره تبدیلیدل پروسه پیل کړم. دا لېغنه دي دغه مواد کمپیوټرو ته چې په کمپیوټر کې باید هغه ټوله پروسه تای سي، لېغه کمپیوټرونه بیر تزيد سرورو ته سي، سرورو کې به ټول مواد ساتل سي په مخصوصو هارد ډیسکو کې ساتل کیږي. د دې لپاره خپل سرور یو شخص موږ تعین کړی دا غي اجازه دي سرور او تاخ ته د تاګ اجازه لري. زه خپل ماته اجازه نه لرم، له هر نگانه دي امنیتی نگانه دي غیر لغنه خپل سرورونه کودونه لري. زه محرم کودونه صرف له یو شخص سره او بل په افغانستان کې سیستم د کاپی رایت باید دا خطور سپر قانون پاسوی دا و کاپیرایت سیستم ویل دینه چوکی سواده نیستی کوایی خوبی هم میده لپاره موگ مستون اما کودونه دی سیل سرور نه زموگ پا داخلی استفاده لپاره کار اخصایسو مثال زموگ یا پروژیسر دا رازی خپل سکریپ دا خپروانه جوڑ کرده دا رندوانه جوڑ کرده دا زی پا استیدیو که مواد زورت لری رازی آرشیف تا مراجعه که زمان داغ مواد زورتی سرور شیر دا خپل ارتباط لری لستیدیو سره د استدیوګانې کمپیوټرونه مخصوص له ترناشر پورې سيزي ټول مخصوص کودونه لري د مواد استل کیږي نه فقط پام دغه یو خپل دوران کوي سي لیکن مواد څوک تر اخته نه سي
رقیق صاحب په مجموع کې د دې آرشیف د مواد او کاپیګانې هم باید وساتل سي په دې سکه نظر څه ده
دغه پروسه هم څه شروع کړې ده ان شاء الله د دې ډیجیټل کېدو لپاره موږ یو تخمین کړی ده په یو کال کې ټول مواد باید ډیجیټل سي ڈیجیٹل سی شامل د سرور هم سی اگر چې په افغانستان کې تر اوسه د ذهنیت نه ده برابر سی که د افغانستان ټول مواد موږ یو بل ملک تړو لیکن معمول د ټول نړۍ کې سی په سویس کې یو معتبر آرشیف ده سی د ټول نړۍ مواد هلته یو کاپی ساتل کیږي تنه د ساتنې لپاره یو مخصوص همغه هوام لري ساتنې اخلي شاید کوم عقل زیات به اخلي د هر هیواد نه زموږ نظر دا ده چې په وروسته له ډیجیټل سیستم واوخته دا به په یو غټ بکاپ سیستم کې د ټول مواد به په یو سرور کې اخلو بیا به دا پیشنهاد کیږي لوړ مقامات د جمهور ریاست خپل د رئیس جمهور امر دلته ضرورت ده او له یو هیواد سره سیدا په امریکا کې په جرمنی کې یا په سویس کې سی کومبل آرشیف کې د آرشیف اصول د استنا مواد به ټول زی هلته زموږ وړاندیز ده تر هغه د تبای وای دی ذهنیت هم پیدا سي سی مواد صرف هلته ساتل کیږي د مواد نه څوک استفاده کوي سي او د موادو فقط د ساتنې لپاره یو نظر لرو سي یو کاپی په خپل تلویزیون کې یو کاپی د افغانستان په یو بل مسون جای کې سی ورسته به پیغمبر کې تصمیم ویل کی خپل دولت تصمیم نیسي باید یو کاپی هلته وساتل سي یو هم کوم بهرني هیواد ته موږ ساتنې لپاره کولې ګو دا به ډیر ښه کاری
نور پروګرامونه مو څه دي د آرشیف د لا خطوب د پاره او لا خوندیتوب لپاره
یو ضروري موضوع دی میتا دیتا ده سی یو خو مواد ډیجیټل تاوړي په دې کې د آرشیف ټول مواد لپاره یو هویت هم لیږي مثال موږ د یو سندرغاړي یو سندره په میتا دیتا کې خواله ادا ده سي د سندرغاړي نوم لیکل کیږي د سندرغاړي د سندره شعر دي چا ده کمپوزي شا جوړ کړی ده په دغه سندره کې کوم نوازندگانو کار کړی ده په کوم کال کې سبسوي ده د سندره هغه کلی ټول معلومات سي ضرورت ده په دې کې په همزمان موږ د دواړه پروسې یو ځای مختبي د هر مواد لپاره میتا دیتا جوړیږي یعنی مکمل ټول هغه هویت دی یوې سندرې یا د یو تاریخي موضوع یا د یو فلم یا د ټولو د هویت په دې کې ولیږي د خوالی دا چې یو خو مکمل د آرشیف لپاره په هماغه ډسمارک ورته وایي په جرمني کې ډسمارک کې موږ شاملیږي افغانستان تر اوسه د افغانستان نوم هلته نه و چې موږ نوي پکې شامل سولو په ټوله نړۍ کې دا معمول ده او زموږ ټول هویت باید په آرشیف کې بل خوالی دا چې که څوک غواړي چې تحقیق وکړي د آرشیف په باره کې د افغانستان هماغه ډسمارک ته شاملیږي هغه سایت به پیدا کوي کیدای شي وروسته موږ به خپلو د ملي راتلویزیون سایټول لارې نه به اعلان کړو یو څوک څېړنه کوي څېړنې لپاره کوم مواد ضرورت ده میتا دیتا کې څه ضرورت سي کیږي ټول معلومات راځي د معلوماتو له مخې نه بیا که د دوی ضرورت کیږي چې مواد ته ضرورت لري مثال دوی څلور پنځه دقیقې مواد هم ضرورت لري په کودو کې موږ هلته په میتا دیتا کې صرف د شل ثانیو یا دیر ثانیو لپاره مواد اچو چې هغه سړی وګوري چې دغه مواد دي او دې باره کې معلومات پیدا کړي لیغنه اخیستی نه سي ځان ته څوک غواړي دغه مواد واخلي نو موږ سره به رسمي مراجعه کوي دلته لایحه لرو ورته دغه مقابل کې موږ دا پلورو دا مواد
ډېره مننه متخص کورمه ده
مهرباني ډېره مننه تاسو
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په کوټه کې ویښ لیکوال ادبي ټولنه چې معمولا غړي تنقیدي غونډې کوي دا ځلې په خپله میاشتنۍ غونډه کې مشاعره کړې ده په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل هم دې مشاعرې ته ورغلی نور حال دای را کوي
ویش لیکوال ادبی ټولنې د روب شار پمنس کې په خپل ادبی حالو ځلو د پښتو ژبې او ادب دیو بل ساتلې ده او هر میاشتې غړي د وی درې منځله ودانی پر سر د کرایې په یو کوچنی کوټه کې د خپل ادبی تندې د ماتې دوله پاره سره راټولېږي د ټولنې 13 میاشتې د روب په سژنې واورنه فضا کې خپل میاشتنې ادبی غونډې وی مشایره ته ځانګړې کړې و چې اکثر پکې د دې ټولنې ځوان شاعرانو ګډون کړی و په دې مشایره کې لومړی ځوان شاعر تنها وزیر په خپل شعر کې د خپل ولس د بیکوری فریاد راوړی و
هی وطن سمره په هرمان کې شیرانه پاتې شوې زه یوړم سیلاب ته په توپان کې رانه پاتې شوې زړه مې په نارو و بیلیدم چې د لغیژې نه ګلب ډېر افسوس چې په خزان کښې رانه پاتې شوې خیال مې و چې ټول عمر به تا سره وفا کوم زه شوم مرور ته په خفګان کښې رانه پاتې شوې ما اوشان مهار کړل د دامان په لورې کډه شوم ته د زړه کراره خوراسان کښې رانه پاتې شوې ستا د لور نسیم چې په ما ولګې ظهیر مې کړي زما د ژوند سکونه کوم کاروان کې رانه پاتې شوې ما تنها وزیر خو ژوند او مرګ لیکو دا ستا په نوم زه شخ شوم په ځمکه ته اسمان کې رانه پاتې شوې
تاند شاعر نسیم خان چې لومړی ځل یې د دې ټولنې په مشاعره کې ګډون کړی و ښه روانه غزل واوروله چې څو بیتونه به یې دلته سره واورو
زه ملنګ په پرې ګریوان هسې غلط شوم لیونای وم په جانان هسې غلط تش لیږې هر یو انسان له خپله کوره دنیاګۍ ستا په سامان هسې غلط سو نور دې ټول عمر بدوا راته کولې ستا په یو ځلې قربان هسې غلط سو بادشاهي د دنیا نه وي تر ابده زه په تخت د سلیمان هسې غلط سو مرګی راغلی په ځوانۍ کې سومه خاورې زنه سیم په زوړ او ځوان هسې غلط
د عربي اماراتو له مسافرۍ کور ته راستانه سوي شاعر فراز هریپال هم خپل غزل واوروله او د غزل په یوه بیت کې هم د پردیسۍ علت ویلی چې وایي په خپل ښار کې وفا مینه او سکون نه وي نو ضرور به ځینې کډه کیږي
تصویر ته مې شپه تېره کړه بیداره تر سهاره کاته مې د وفا پر هره لاره تر سهاره ماښام یې وعده وکړه چې سهار له به بیا درسم نه راغلی نه مې ولید له سهاره تر سهاره په نه خبره ولاړه پر زړګي یې غټ داغ راکړی قسم دی چې له تا به مرم پر هاره تر سهاره چې نه پکښې وفا وي او نه مینه نه سکون وي نو زه به کډه بار کړم د دې شاره تر سهاره په مینه کې فراز بېغمه هیڅ نه دي لیدلي توبه به زیاته کاږم د دې کاره تر سهاره
د ژوب په ادبي ځوانانو کې په لږ وخت کې ځلېدلی شریف شعرانه یې اکثر نثر لیکي خو کله کله یې د ګڼو شاعرانو په منځ کې شعر ویلو ته هم تخیل وتخنیږي او شعرونه ووایي په مشاعره کې هم خپل شعر واوراوه
د سختو شپو حالت بیان کړم بیا رهیسم ستا د دید به نور تاوان کړم بیا رهیسم ما هم په تاوان کې ګټه وکړه زیاته ځما چې و تا ته جوړ ارمان کړم بیا رهیسم د سهار او ماښام فرق به داسې څه وي چې په شنه سهار باران کړم بیا رهیسم د قاتل ارمان و غیږ ته نور ورلویږم تا مې زړه وژلی تا ته به نالان کړم بیا رهیسم
د ژوب په ځوانانو کې هغه شاعر چې هڅه کوي د خپل شعر د لیلا غاړګۍ ته نوې مرغلرې پیدا کړي د شاعرانه طبې څښتن جار صافی دی په مشاعره کې یې په خپل ځانګړي انداز او ځانګړې لهجه خپل شعر واوراوه
کله یوه کله بل سر ته ولاړ سم په حیرانۍ ګورمه چرته ولاړ سم زما په وجود کې سوړ او ګرم موسم کله سایه او کله لمر ته ولاړ سم د اخلاق هره پرچم پیل ده زه به په کوم مخ پیغمبر ته ولاړ سم زه د بدمستو د سندرو سړی زه به د کوم تصویر نظر ته ولاړ سم جاره راځه راپسې زر بیا راځه زه چې د کوم ښکلي ودر ته ولاړ سم
د ژوب په ښو شاعرانو کې یو یاد شاعر شهیم کاکړ دی چې نسبتا په خپلو همزولو شاعرانو کې ښه غزل لیکي او د لا ښې شاعرۍ لپاره هلې ځلې کوي د ده غزل د بیان له پلوه ساده خو د خیال پله یې درنه ده په خپله یې واورئ
نه شمشیر نه د مرګ ویر درسره اخلم تورې تپې سپین ضمیر درسره اخلم تیکر غاړې وخت ستا په تبه پوه سوم هر یو ګام به په تیکر در سره اخلم لیونتوب د چالاکو په جهان کې تر څو پورې به زنجیر در سره اخلم او تک سپینه بیا به زه چیرې ته چیرې ودریږه یو تصویر در سره اخلم.
بهار ناصر د روپ په ځوانانو کې هغه لیکوال دی چې هم ښه شعر لیکي او هم ښه خوږ نثر د طنز په برخه کې هم کار کوي او لنډې کیسې هم لیکي. خو شعر یې خپل ځانګړی رنګ لري چې د ټولنې اوسني دردونه یې پکې په ډېر شاعرانه انداز انځور کړي وي. یوه وروستۍ غزل به یې ځینې واورو.
د کام پر حال می له حاضر زمانه و شرمیږم، زه د یو فرد په حیث له درس جهان و شرمیږم. په کومه ورځ چې ستا په نوم څوک د چا وینې توی کړي، هغه ورځ ډېر ستا له شینکي آسمانه و شرمیږم. ګوډل مې وران نه کړي خو لاندې ترې سوه نه وینې، خدایه زه هره ورځ له سیال طوفانه و شرمیږم. شر د ادم د زوی نیمای هم ستا په برخه نه سو، تا ته چې بد راسی په خوله شیطانه و شرمیږم. دا چې ګلونه د امید می خزان و رژول، اوس چې بهار وبولم ځان له ځانه و شرمیږم.
دا مشاعره د پروفیسر اقبال قمر په مشرۍ کې وسوه چې که څه هم مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده، خو له اوږدې مودې راهیسې په ژوب کې ژوند کوي او د اردو تر څنګ کله کله په پښتو کې هم شعر وایي. په مشاعره کې یې په سوچه ژوبۍ لهجه خپل غزل واوروله.
هر شپه مو په ډګر ده، هر سهار مې مازدیګر دی، د زړه حالو چا ته ورکم یو الله په ما خبر دی. نه خو ستا په کې تاوان دی نه زما په کې تاوان، زړه دې راکو زړه دې یوړ، دا حساب خو سر په سر دی. که قلم وي که کتاب وي، پیمانه کښې ډک شراب یو ملګری ځان سره که داس بندم خلوی سفر دی. زه د هر سړی په کار نو هر څه ته تیارم، که مسکال دی را کول زمانوم اقبال قمر دی.
په دې مشاعره کې ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول، خو د راډیوي مجلې په ځولۍ کې مو همدومره شات زایدل چې ځینې راواخیستل. د مشاعرې په پای کې د غونډې ځانګړي میلمه د ژوبې یوه پر شعر او ادب مین شخصیت عبدالهادي بشر دوست خپله لنډه وینا وکړه او د ویښ لیکوال ټولنې ادبي حالې ځلې او دا ډول مشاعرې یو مثبت فعالیت وګاڼه او د دوی کار یې د ژبې او ادب د ودې لپاره ګټور وارزاوه.